کړي تیر شپه په یو ټلویزیوني وینا کې خپل لویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د کاناډا پارلمان د اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هېواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پرېکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، ویلي دي چې اویغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هلی. ځوان فکر پروگرام ته مو ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانکزایم. په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو یو کال پوره شو. دا چې ځوانانو د دغې وبا پر مهال خپل مسؤلیتونه چې له اړمنو سره مرستې دي، د خیریه کارونو ترسره وای دی، د ځاني پوهې لوړول او نور مسؤلیتونه دي ادا کړي، که څنګه یا یې له دې وبا څه درسونه زده کړي چې راتلونکي کې ورته لویو پیښو او وباګانو ته چمتووالی ولري، په نننی پروګرام کې په همدغو مسئلو باندې خبرې کوو. له خپلو میلمنو سره به په دې مسئلو باندې بحث وکړو، له هغوی به پوښتنې ولرو او همدارنګه د هغوی تحلیل او نظریات به واورو. نن په پروګرام کې درې تنه راسره میلمانه دي. هغه ملوک سهار چې یو ځوان فعال دی، سافټویر انجینیر دی، د درک په نوم د سافټویر انجینیرینګ د کمپنۍ مشر دی. ښاغلي سهار په افغانستان کې د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشنونه جوړ کړي چې پکې په افغانستان او نړۍ کې د کرونا د پیښو پوره معلومات وخت په وخت خپرېږي او خلکو ته له دې لارې خبرتیاوې رسول کېږي. د یادونې ده چې دا په ټول افغانستان کې لومړنی او تر ټولو معتبره ویب پاڼه او اپلیکیشن دی چې په افغانستان کې فعال پاتې شوی دی په تېر یو کال کې او لا هم خلکو ته خدمات رسوي. ډاکټر محبوب الله کلیوال ننګرهار را سره خبرې کوي. دی د کرونا وبا پر مهال د کرونا د ناروغانو پر درملنې بوخت و. همداراز له کندهاره د ځوان فعال ښاغلی حکمت الله صلحی را سره میلمه دی. دغو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو تر هر څه مخه به ورشو هغه راپور ته چې د کرونا د واکسین د تطبیق د پیل په اړه زموږ همکار چمتو کړی دی.
که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه ثبت شوه، خو له دې نېټې د بشپړ یو کال تېرېدو وروسته افغانستان نن وتوانېد د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق یا ورکړې لړۍ پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 1500 دوزه دی چې په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غني وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله خو افغانستان وتوانېد په ډېر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان څخه ځان تر ډیره وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې داده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 30% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د تطبیق زمینه برابره شي.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه دا ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامې روغتیا وزارت د وړاندیز له مخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 30-35% خلک به راون غاړي، انشاءالله یوه پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس له هند څخه هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګري په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي.
افغانستان د روغتیا سکتور د جمهور ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدودو وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې دپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان په یو شمېر ادارو او چارواکو د فساد تورونه شته، خو دا ځل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا چاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرې نه ږدي. د هند سفیر له قوله د دې هیواد لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او لخوا منل شوی او هیواد یې په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسین واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 55 زرو زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر یې له 2400 زیات کسان مړه شوي دي. په هغو کسانو کې چې مړه شوي یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادولی شو. خو خبریال انیسه شهید لومړۍ مېرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبه لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
بیا هم خراغلې د ځوان فکر پروګرام ته پیل به له ډاکټر محبوب الله کلیوال وکړو چې له ننګرهار له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، پروګرام تم ستړي مشه، مننه چې په یو کال کې مو خدمات رسولي دي خلکو ته د نورو روغتیا پلانو په څیر باندې. دا راته وایي چې د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو د کرونا وبا په مهال چې یو کال پوره شو په افغانستان کې د ځوانانو په کارونو باندې څه تحلیل لرئ؟ دوی آیا خپل مسؤلیت ادا کړی که څنګه؟ لږ تر لږې د وقایوي اصولو په پلي کولو کې د تاسو لاس پکړی دی که څنګه؟
مننه په سر کې هم سلامونه تاسو ته، رادیو همکارانو ته او ټولو اورېدونکو ته چې د سیسا زما غږ اوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته مسلمه دا چې په افغانستان کې تقریبا یو کال پوره شولو، په همدغه ورځ باندې منګه په هرات کې یو کال وړاندې یو نوی کیس رامنځته شو په هرات کې. د ځوانانو په هکله که درته ووایم، کله چې په افغانستان کې لومړنی کیس رامنځته شو، یوه څه اندازه هغه ځوانان چې دوی مدني فعالان وو، د بعضو ټولنو سره یې کار کولو، په لومړنیو وختونو کې خو یوازې دا چې په چین کې وو، یعنی داسې خاص توجه ورته هیڅ هم نه کوله. کله چې افغانستان ته راغله یو څه ګونګوسی ورسره شروع شو. خو د ځوانانو په اکله باید ځوان خفه هم نه شي، په لومړیو وختونو کې چې کله دغه وایروس افغانستان ته انتقال شولو، د ځوانانو یو څه د پام نه لرې پاتې شو. فقط یوازې موږ او تاسې د تلویزیون په سکرین باندې اعلانونه لیدل چې دغسې یو وایروس دی، او عامه پوهاوی باندې چې لږ لږ یو څه کار روان و. خو په اولو وختونو کې چې ځوانان، یعنی په دې باندې باید خفه نه شو، لږ یو څه ناغېړي وشوله. په لومړیو وختونو کې همدغه ځوانانو چې په اولو کې چې کله کرنټین ولګېد، هغه د کرنټین بعضې مسایل یې نه مراد کول. فرض مثال، بعضې پروګرامونه به نیول، د ملګرو مجلسونه یې سره ډېر نږدې نه کول، ازدحام زیات شولو. په همدغه وختونو کې یو څه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته فکر یې هم نه و. خو وروسته چې کله دغه ناروغتیا هغه پیچ ته ورسېدله، هغه حد ته ورسېدله، بیا که موږ هر څومره خپله خواري کړې وای، خو په کنټرول کې مې یو اندازه موږ ته مشکل همدغه پیدا کړلو چې ځوانانو په اولو وختونو کې یو څه ناغېړي به کړي وي په دغه د وایروس په کنټرول کې. زمونږ عامه پوهاوي کوم ټیمونه چې وو په اولو وختونو کې چې ایجاد شولو د پوهنې د وبخې د روغتیا د وزارت لخوا، نه دا هغو سره یو ځای د دوی دغه ناستې ولاړې بعضې میټینګونه چې وو، داسې کوم خاص ښه نه برېښېده. ځکه ځوانانو دوی ته داسې یو ډول فکر کوم ښه دغه نه لاره ورته فکر یې نه لاره چې ګونی داسې یو وایروس دی او ختمېږي. خو کله چې ناروغتیا زور واخیستو، ځوانان په اولو قدمونو کې بیا همدغه ځوانان اخته شو. ځکه دوی د کرنټین اصول نه مراتول، تاګ راتګ یې زیات کوو، د ښارونو نه لرې کېدل، هماغه رقم ته یې خپل پروګرامونه مجلسونه مخې ته وړل. نو په لومړیو کې ځوانان د یو ډېرو مشکلاتو سره اخته وو. همدغه ځوانان دي چې په دغه ټولنه کې که رښتیا ووایو دغه ځوانان راوهڅېدل، او دغه اولو وختونو کې دا مریسیا یا دغه وایروس که یو وینه بل ته د ځوانانو په واسطه انتقال شوه، په دې باید سترګې پټې نه کړو. سره ځکه همدغه ځوانانو چې په سختو شرایطو کې دوی تلل ښارونو ته، حالان کې چې هلته لاکډاون قایم شوی وو، لاکډاونونه وو، ټول ښارونه باید کرنټین شوی وو. دغه ځوانان ګرځېدل چې دغه ناروغتیا ته یو اندازه وسعت ورکړه ورته. خو چې کله د ناروغتیا د پیچ ته ورسېدلو، او دغه زموږ استاد د ټول هېواد چې چونکې غریب هېواد دی، دغه ونیول شو، یعنی اکثره وګړي په دغه مرستیا باندې اخته شولو. بیا که موږ هر څومره څه کړی وای ورسره، ګومان نکوم کې به موږ مشکل حل کړی وي، خو تر دې حدا پوري چې ناروغتیا په هغه اول وختونو کې چې کنټرول شوی وي فکر نه کوم که اوس دومره حد ته رسېدلی.
بله، ډېره مننه کوم ډاکټر محبوب. ښاغلی هغه ملک سهار، لکه څنګه مې چې د پروګرام په معرفي کې وویل، تاسو د سافټویر انجینر یاستی او د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشن مو جوړ کړم. دا اوس دغه ویب پاڼه له ما سره را خلاصه ده. دلته په ښی خواته د نړۍ او چپې خواته هم د افغانستان د پیښو ګرافونه لیکل شوي دي. دلته ښکاري چې 15,000 کسان اخته شوي تر نن، او 8,000 له دې ډلې بیرته روغ شوي دي، او 2,415 مړه شوي دي، او لا هم 4,318 فعال کیسونه یا ناروغان په افغانستان کې شته چې له دې ډلې ځینې په روغتونو کې هم بستر دي. همدارنګه د نړۍ شمیرې خو بیخي زیاتې دي، 112 میلیونو ته د اخته خلکو شمیر رسېدلی، 80 میلیونه یې ښه شوي دي، او له ډلې 2,046,000 څه باندې مړه شوي دي. تاسو د په کوم فکر باندې دغه ویب سایټ په افغانستان کې لانچ کړ؟ تر دې مخکې داسې کار شوی و، نو شوی که څنګه، که په دې اړه راته ووایي.
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. کله چې کورونا پیل شوه او ټول نړۍ کې ورسره بندیزونه زیاتېدو، نو موږ د دې عامه پوهاوي په اړه خپلې دیوانی فکر وکړ چې څه باید وکړو. نو هغه ټیم کې په افغانستان کې چا تر دا فکر نه و. اول ځل مو په دې اړه فکر وکړ چې اپلیکیشن باید جوړ کړو. نو تقریبا یوه نیمه میاشت زموږ ټول ټیم هغه وخت کورونا هم وه، کرنټین هم و، موږ ځینې دفتر ته راغوستل، ځینې بله کوره کار کول. تاسو خپل درمانی د یو ویب سایټ او د دوو اپلیکیشنو جوړول پر یوه میاشت کې ستونزمن کار ده. نو موږ جوړ کړل. نو کله چې موږ دا تاسیس کړل او خلکو اطلاع ترې شروع کړل، نو د عام روغتیا وزارت هم هغه وخت موږ ته وویل چې د مخابرات وزارت هم وتر و چې موږ به ستاسو دغه ویب سایټ د ملي سرچینې په نسبت باندې ومنو او ټول اړتیاوې هم پر کړې وي. نو دوی اول کې دا موږ سره ومنله، بیا وروسته وویل چې نه، موږ خو دا ښه به نه وي چې یو شخصي کمپنۍ کار موږ راواخلو او دا یې کړو. نو بیا دوی دغه زموږ ځینې ویب سایټ ځینې برخې کاتي کې او ځینې خپل نور شیان اضافه کړو، پښتون نوم یې تاسیس کړل. بیا له ډېر مخالفتونو سره مخ شو. هغه ویب سایټ بیا یو میاشت وروسته ناکام هم شو او تر اوسه پورې ناکام ده. نو دغه ویب سایټ او اپلیکیشن چې کورونا ډاټ ای پی ویب سایټ ده، درک هیلت اپلیکیشن ده، موږ جوړ کړ. اوس تقریبا د دې یوازې ویب سایټ تر اوسه پورې 15,000 کسان 15,000 نسوا څنګه کسانو لګلې ده، او 2,000,000 موبایل اپلیکیشن استفاده کول. ډېرې خلکو دا ویب سایټ یو موږ ریسټم کړ، نو هغه اولنې لیدونکي نه څه څه بڅوله کولو تر اول دوه میاشتې کولو. او په دې کې موږ هغه مهمې برخې دا په نظر کې نیولې وې چې افغانستان د ټولو ولایتونو شمېرې موږ کې خبرې کوو، نړیوالې شمېرې په خبرې کوو، د مشکوکو پیښو رپورټ کول له ولایتو او لرو سیمو څخه. بل د دلته یو وقایوي ټیسټ چې هغه د سی ډی سی او د ملګرو د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوی چې په باندې دا خودل کېدس یو څوک د کورونا د اخته کېدو احتمال څومره فیصد ده، او نور دا وسره دي د اغه لابراتوارونو ادرسونه اوس افغانستان کې د کورونا ټیسټونه کول، تر څنګ د اجلې ګړندۍ اړتیا ولې کړي حکومت لخوا به کوم نوې دغه رامنځته شوی پرمختګونه یا کوم ستونزې نو هغه به خپرې دي کې، تر څنګ دا په پښتو دری انګلیسي ده بولو. نو د تاسو رسنۍ په شمول یعنی تر اوسه ټول خلک کاروي یو ملي سرچینه ده. زموږ هدف عامه پوهاوی وو، او په غوښ کې موږ ټول هڅه دا ول خپل ټیم پرې ټیکنالوژي پر مټ باندې څنګه وکولو ته عامه پوهاوی زیات کوو. یی تر څنګ په تیر یو کال کې مات تقریبا لسګونه پروګرامونه له ټلویزیون او رادیوګانو سره پر دې باندې جوړ کړو چې لسنګ ټیکنالوژي کار واخلو چې په زده کړو کې په کار کې مرسته وکړي. ځکه په ټول نړۍ کې 2 میلیارد خلکو آنلاین زده کړې کولې، 800 میلیونه خلک له زده کړو محروم
وو. مننه، په دې باندې به وروسته بیا سره خبرې وکړو. د اوس لپاره مننه. ور به شو ښاغلی سلحي ته. حکمت الله سلحي صاحب، تاسو راته ووایئ چې کرونا څومره د ځوانانو د راټولېدو په ټوله کې د ځوانانو د مجلسونو دغه فکرونه او بحثونه بدل کړه، څومره ځوانانو دغې مسلې ته پام وګرځوئ د تاسو په نظر چې ځوان فعال یاستئ؟ سلحي صاحب، تاسو که زموږ غږ اورئ لطفاً له خپل ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. ما دا پوښتنه وکړه چې کرونا د ځوانانو د غونډو بحثونه څومره واړول، څومره کرونا د بحثونو اصلي موضوع او څومره ځوانانو ته اندېښنې پیدا شوې په دغه ارتباط باندې؟ که تاسو زموږ غواړئ نو لطفا خپل ځواب وایئ.
کورونا وبا یو سړی وبا او آفت وو او څنګه اوس وله په ابتدا کې دغه مسله د ځوانانو د افغانستان کې ځوانانو ته
ښاغلی سلحي وبخئ چې ستاسو خبرې قطع کوم وبخئ که مو بیا هم لږ څه ځای ته تغیر ورکړئ. فکر کوم ټلیفونونه خو به ټول په افغانستان کې خراب وي، دغه هم لږ څه ستونزه ده. که لږ څه ځای ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم شي، غږ مو جاړ راځي. اوس که خبرې وکړئ ښایي سم شي. وو مهرباني.
کله چې کورونا وبا افغانستان ته راغله په ابتدا کې خلکو دومره جدي نه ګڼله، خو وروسته د وخت په تېرېدو سره دغه مسله تاثیر گزار سپل، خلک یې متاثر کړل او دلته د رسنۍ لخوا څخه هم ډېر دغسې اعلانات ورکړل سول چې دغه وبا یا دغه مرض یې ډېر خطرناک خلکو ته معرفي کړل. لکه څومره چې خطرناک و په هماغه اندازه نه سو معرفي، یعنی ډېر وحشتناک معرفي سو چې خلک هم ډېر وویرېدل او ډېر تر تاثیر لاندې سول. یعنی عادي زکام به و، ده به فکر کوه چې زه کرونا یم، یعنی ډېر تشویشونه یې راولاړ کړل. خلک یې په یو ډول ذهني ناروغیو باندې اخته کړل چې دا هم یو چلنج سو. د ځوانانو بحثونو و، د ځوانانو ناستې تر ډېره حده پورې که څه هم ځوانانو باک نه کوه، خو دغو اعلاناتو او دغو شیانو ډېر وویرول او تاثیرات یې په ټولنه باندې وکړل. خو بیا هم د څه وخت په تېرېدو سره بېرته دغه مریضي نورمال حالات ته ولاړله، یا دغه افت او خلکو کوشش کوي چې دغه پریشر چې اوس په زیات اندازه پر خلکو باندې دی، یعنی عادي مریضۍ به انسان تر بستره ورسو او هغه به په نورو مریضیو باندې مبتلا شو، چې دغه شی څه وختایي جوړه کړله. خو بیا هم دغه د روحیې په حساب باندې چې خلک ډېر متاثره وه، د حکیم الکوزي په نوم یو طبیب دغه فشار یا فشار تر ډېره حده پورې له منځه څخه یوې، چې موږ هم د ټولنیزو رسنیو د لارې د دې د عامه پوهاوي په برخه کې تر ډېره حده پورې رول ولوبه، تر څو دغه تاثیرات د ډاکترانو په وینا دغه فریشر چې اوس علم په ټولنه دی دا باید راکم شي او وکولای شو چې په صحیح شکل باندې دغه مریضي کنټرول کړی شي.
ډېره مننه کوم. اوریدونکو تاسو ته به مو وایم چې کولای شي په 0 اوسوه 8 2 5 5 او 0 9 2 3 5 4 باندې زموږ ټلیفونونو ته زنګ راووهئ. د کرونا وبا په مهال د ځوانانو د مسؤلیتونو د اداینې په ارتباط باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړئ، او همدارنګه کولای شي په سکایپ کې هم زنګ راته ووهئ. آزادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی، کولای شي له سکایپ هم که انټرنیټ مو سم وي زنګ راووهئ. نو موږ هلته ستاسو ټلیفونونو ته په تمه یو، خو زه به دویم وار پوښتنو ته ورشم. ښاغلی ډاکټر محبوب، غواړم له تاسو وپوښتم چې د کرونا وبا په مهال باندې چې دغه د یو کال پوره شو په افغانستان کې، البته په نړۍ کې څه باندې یو کال کېږي، تقریبا یو کال او درې میاشتې په پوره کېدو دي، ځکه چې د 2019 په ډسمبر کې دغه وشو، اوس هم فبروري د 2021 ده، نو تقریبا له یو کال او درې میاشتو نه شاوخوا دومره وخت شوی دی. له اولې ورځې هم دغه پیغامونه وو چې باید لاسونه ومینځل شي، ماسکونه وکارول شي، فاصلې رعایت شي، حداقل 2 متره. د ډاکټر په صفت باندې خپلې تجربې را سره شریکه کوي چې څومره خلکو په تیره بیا ځوانانو دغو دریو عمومي سپارښتنو ته څومره پام
وکړه. کله چې په لومړنیو کې دغه د کرونا د وایروس وسط په مخ ته زیاتېدو شلو، دلته د کمیونیکیشن لپاره موږ ځانګړي ټیمونه لرل، نه یوازې دا چې دغه د دولت لخوا نه سپانسر شي. فرض مثال زموږ بعضې ملګري، موږ چې کله هم د شفخانې کې د اوپیډي پر مهال باندې یو مریض کوته، مجبور وو چې دوی ته د دې تر څنګ چې د هغوی د نورو مریضګانو معالجه وکړو، دوی مو په دې ته هڅول چې فرض مثال تاسې باید لاسونه په اوبو باندې پرېمینځئ، د دېرش ثانیو لپاره سره د صابون سینیټایزر استعمال کړئ، 2 متره فاصله ونیسئ، ټوخی پرنجی درځي باید کوم کوم کارونه تاسې وکړئ. په لومړی وختونو کې خو دا چې خلکو ته یو ډول فکر کوم تجارتي اعلان ورته ښکاره کېده، علت یې همدا و چې دغه د ناروغتیا وسعت دومره نه و. خو کله چې وسعت پیدا کړو نو د ځوانانو ونډه په وروستیو کې، زه یعنې ډېر خوشبینه هم یم، دلته مونږ د پلازما دپاره یو سیستم جوړ کړو چې د یوه مریض چې ښه شوی به و تقریبا د ښه کېدو نه وروسته مو د هغې پلازما راغسته او د مربوطه برابر ګروپ د وینې سره دا م ورته ورکوله. کله چې مونږ دغه کمپاین شروع کړو ځینې ډېر خوشحاله یم، ځوانان داسې د دلګو په شکل باندې داسې ډلې ډلې به راتلل او رضاکانه ډول باندې به یې دا ویل چې ورته چې مونږ پلازما هغه کسان چې دوی به کرونا تېره کړي وه ځوانان د دوی دا پلازما به م اخیستله او یا به نورو ته ترانسفیوژن به م ورته کوه د دې په واسطه باندې. نو دا یوه ښه نتیجه ورکړله د ځوانانو. یو خو خبره دا شوه چې ځوانان دې باندې پوه شول چې دغه وایروس یو وژونکی وایروس دی. هر سړی په خپل کور کې زاړه مور او پلار هم لرل، نور ترونه او سره نور خلک. نو دوی د دوی لپاره چې موږ به دې پویول چې هغه کسان چې دوی عمر خوړلي دي دوی ته ډېر مناسب دي، دوی ته ډېر سسپیک دي، پس یې خواري وکړو چې دغه کسان باید کرنتین وساتو، د تماس په واسطه باندې دا د تماس لریوالي لپاره مو ورته خپلې خبرې کولې. خو کله چې دغه ځوانان په دغه شکل باندې یعنې دوی لیواله شو، دا اوس که موږ تاسې وګورو د واکسین پروګرام روان دی، اکثره خلک چې موږ ته مراجعه کوي دغه د واکسین دوز د توصیه لپاره موږ ته وایي چې آیا که دا دوز د لومړي ځل لپاره فرض مثال هغه کسانو ته چې اړمن دي، چې جناب ولسمشر هم په دې باندې تاکید کړی چې هغه کې نظامیان دي، ډاکتران دي، فرض مثال ژورنالیستان دي، دغه کسان که کې چې ته واکسین شي دا به وخت لاره وي. خو هغه تجربې چې موږ له ځان سره لرلې د کلینیک په دوران کې چې د حکومت سپارښتنې دي په روغتیا له وزارت نه راغلې وي موږ ته، او موږ ته یو ډاکټر په صفت باندې مجبور شي دغه هغه سپارښتنې چې مونږ ته شوي باید نورو ته انتقال کړو. ځوانان پکې تقریبا تر ډېره حده پورې ښه انوال کړو، یعنې په دې باندې ډېره ښه نتیجه واخیستله، خصوصا هغه وخت چې کله ترانسفیوژن دې دغه شروع کړو چې هغه ښه نتیجه یې ورکړله. یعنې په هغه وختونو کې چې واکسین هم نه وو په افغانستان کې، له یوه طرفه چې دغه د کرونا زور و، نور مسایل ډېر اقتصادي وو، نور جنګ و جدال سخت زیات و، نو په دغه وختونو کې د ځوانانو دغه مرسته چې د خپلو هېوادوالو سره کړې ده، یعنې زه ګمان نه کوم زه د یوه ډاکټر په صفت باندې څرنګه چې ما خپله هم دغه ناروغتیا تېره کړې ده، د جوزا پر دیارلسمه باندې زه مریض شوی وم. وروسته د هغې نه چې کله زه شفایاب شوم په رضاکانه ډول باندې ما خلکو ته ویل چې یاره زما د وینې د ګروپ سره برابر که څوک وي زه کولی شم چې چا ته دغه خپله پلازما ورکړم. همدغه ځوانانو چې په لومړی وختونو کې صحیح ده جنجال او دا بعضې مسایل ورسره را پیدا شو چې دوی د کرنتین د نه مراتولو، خو بېرته دغه ځوانان هم دې ته وهڅول چې د دغه ناروغتیا په مخنیوي کې هم دې کار واخیستو. فرض مثال په رضاکانه ډول باندې بعضې ځوانان به راتلل چې هغوی ته مونږ خپل هغه معلوم شوي چاپ شوي کوم د سپارښتنې چې وي دا به ورکولې ورته چې دا تاسې په داسې ځایونو کې وویشئ، مثال په ډول په وجوني کې وویشئ، که خدای لکه چېرته په دې وضعیت کې څوک واده کوي به دغه سپارښتنې تاسې ورته ورکړي، په لارو کوڅو کې خلکو ته مدرسو ته مو لېږلي، د ځوانانو په واسطه باندې مکتبونو ته مو لېږلي. په لومړیو کې خو صحیح وه چې مشکلات وو، خو وروسته وروسته د الله په فضل سره او دغه د ځوانانو په مرستې باندې چې موږ څومره دغه کرونا مهار کړې ده، زه درته په ډاډه سره ویلی شم چې دا یوازې دغه ځوانانو چې دغه کرونا ته موږ ماتې ورکړې ده، الله په فضل او دغه د ځوانانو په مرسته باندې چې دوی وکولی شو چې دغه وایروس دغه ناروغتیا موږ مهار کړو. ځکه په افغانستان کې نه یوازې دا چې روغتیایي کارکوونکي زمخ دي، بلکې داسې څه نشته چې هلته د روغتیایي کوم فعالیتونه چې دا ډېر محدود دي. دغه ځوانان د کرونا لپاره خو موږ ورسه نه لرو، خو فقط همغه د لومړنۍ تدابیر وو، د مایاتو ورکړه وه، د بعضې انټي بیوټیک ورکړه وه او کرنتین وو، چې دا حتی موږ کولی شو چې دغه لومړنۍ کارونه په کور کې شوی وي. نو دوی ته هم دا ځوانان وهڅول او دوی وکولی شو چې په لرو پرتو سیمو کې هم دغه کمپاینونه وکړي. زه وایم که په دغه کمپاین لکه اوس چې څرنګه د واکسین افغانستان ته راغلی دی،
مننه ډاکټر صاحب. په دې بیا په بل برخه کې خبرې وکړو، ور بشو ښاغلی سهار ته. سهار صاحب، په افغانستان کې خو شاوخوا 8 میلیونه کسان انټرنیټ کاری، لدی څه باندې 15 میلیونه په سوشل میډیا کې فعال دي. په سوشل میډیا کې اکثر د کورونا وبا په ارتباط باندې ډیر مسایل ښکته پورته شول، اعلانونه یې نشر شول، خلکو خپلې تجربې هم شریکې کړې، لایو ویډیوګانې کې ښودلې. تاسو که راته ووایي چې د تاسو تجربې څه ښیي چې د کورونا وبا په مهال باندې د افغانستان د سوشل میډیا په ټوله کې د انټرنیټ وضع څنګه وه، د خلکو بحثونه ډیر په څو، د تاسو سرویګانې څه ښیي په دې ارتباط باندې که خپل نظر شریک کړئ؟
دی اول کې د افغانستان کې ټولنیز رسنیو کې لږ دغه جعلي خبرونه ډېر زیات وو. یعنی ضد ناقص مسائل و خبریدو داس کله موږ اپلیکیشن باندې برخه کې جوړ کړ تلویزیونونو سره ټکنالوژي پر مټ باندې د معلومات شریکول ډېرې رسنۍ سره هڅه کوله چې غوښته ځینی منابع روخیو ته له دغه منابع نه کار واخلي بیا ټولنیز رسنۍ یو اندازه هغه خبرونه دغه ترالو یعنی هغه فشار ذهني راتېڅو جالي خبرونه کم شو خو په ټوله کې په ټولنیز رسنۍ کې بیا هم شپتاویات څه ده نارملی یعنی جالی خبرونه وی د صحیح خبرونو پیدا کول کې سنځمن وی یعنی لیک مهارت غواړي موږ هڅه دا وکړو چې اپلیکیشن لاري رسنۍ لاري د ویب سټ لاري دا شان ډیر کو نو په غوولو مې څه کې لیک هغه شمیري او دا د خپل کې دي چې معمولا ډیر شایعات بخبرې دي کورونا پاړه ډیر هغه څه کورونا پورې تړل کېږي چې هغه کورونا علامې نه وي ځینې خلک به کورونا وغه د کورونا نه منل بیا دغې لپاره موږ اپلیکیشن کې د کورونا غ پیس ټو دغه رپورټ کول یو برخه ما اضافه کړه تقریبا شاوخوا 5000 کسانو هغه لاري موږ ته پیس رپورټ شوی وي چې مثلا د کورونا علامې به درلودي نو بیا موږ هغه شمیري او هغه معلومات عام روغتیا وزارت تور کول بیا دغه یو کال سنټر او هغه لاري دی او سره اړیکې نیولې کوم چا د شمیري پرې کوي نو په ټوله کې د کورونا پر مهال باندې معلومات او څنګه ډېر دقیق نه ولو په ورسوي کې چې بیا د هغه د حاکم ته په نوم چې کوم واخم یعنی لطیبي لحاظ او لطیبي لحاظ چندانې موضوع نه ولا ځکه چې علمي ثبوت نه درلود په صورت باندې د افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کې د معلومات برخه کې ذهنیت کېږي یعنی ډېر خلک هغه علمي چلن نه کوي له ټولنیزو رسنیو سره خو زموږ هڅه دا ورته دایوان زه دغه خو بیا هم طبعا افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک 8 میلیونه خلک انټرنیټ لاسرسی لري 15 میلیونه ټولنیزو رسنیو کې بوختي د دوی کنټرولول ستونزمن وو خو یواز دام کول د رسنۍ ته دقیق او صحیح معلومات ورکړو غي دا کول چې خلک په اورول نه اورول باندې قانوني کې په دغه څنګه باندې
مننه په دغه 15 میلیونو کې به حتمان د ځوانانو په اړه راته وي د ځینو راپورونو په اساس باندې تر 90% د ځوانان بل کې چې سوشل میډیا کې فعال دي په دې ارتباط باندې سرویګانې څخه او د هغو ځوانانو چې په نورو نفوذ لري یا فالوورز ډیر لري هغه د کرونا په ارتباط باندې څه کارونه کړي دي تاسو معلومات څخه په دې ارتباط
د کورونا پر مهال باندې یعنی د عام خلکو په بحثونه کم ولا په ټول کې عام روغتیا وزارت هڅه ډیری ولې ټول ډاکټران بوختو سي پرسنل ټول بوختلو خو په دې برخه کې هغه ځوانانو دقیق شمیر دي نه څه چا څه فعالیتونه تر سره کول خو یو څه معلومیدو هغه ډیرې ځوانانو سکولونه درسنه کې نړیوالو منابع وو او هغه ملتي او کورونا اپلیکیشن په لوګو معلومات یې ګټه ستنه ماته ډیرې ملګرو به وځي بچې په اسلام دی ورته مو د کورونا په اړه اوس یو ځنې منبع هم د غساس او اپلیکیشن او ویب سټ ته ګټه ترې اخلو ځکه نور معلومات موږ ته د باور وړ نه دي نو ډیر وخت خلکو دین نه وختونه وولو لکه مثلا دین خلکو مرستې راټولول دین خلکو انلاین فاین ریزینګ کول دین خلکو مثلا هڅه کول چې له ډاکټران سره مرسته وکړي دغه وی ولې د کی کشمیري د سینې څه مثلا څو څلنه خلک دي کې خو د افغانستان ټولنې درته په ټول کې در نور نړۍ لپاره هغه بیل دی یعنی د هینیت په کې هغه باندې نه لکه په نور نړۍ کې وو یعنی په جالي خبرونه باندې خلکو باور ډیر کړ ما په یاد دي ځینی ویډیوګان راغلي چې ځینی ځوانانو له روغتیاي پرسنل څخه شکایتونه درلودو او ځینی دغه ولې موضوعاتو نه دا ډیر هغه وایرل چې ویډیوګان ډیر خبرې شوی خو بیا کله چې هغه اصلي موضوع به چلل به هغه ډول نه و زه دا نه وایم چې هم روغتیا وزارت په دې برخه کې ټول مسایل تر رسیدګي وکنه ډیر ستونزې ولې ما خپل دین روغتونو سپورت لمه مثلا موږ له افغان جاپان د روغتونو سره هڅه وکړه چې دوی دا کوم نتیجې دي د خلکو معلوموي د کورونا د ټیسټ دا د ایمیل اپلیکیشن لري خلکو تر ولې تر څو خلک رانه سي په تاسو ته منتظر نه سي خو یو خلکو هم دا نه منل عوامي روغتیا وزارت په دې برخه کې په ټیکنالوژي کې ان دي ګټه ترې ونه ستې په ټوله کې و هم دي کورونا پر مهال په تیر یو کال کې هم روغتیا وزارت ډیره کمه هڅه وکړه د ټیکنالوژي نه کار واخلي بل د زده کړو برخه کې خلکو یعنی تلوي تر 15 سلنه خلکو انلاین زده کړې پیل کړې 15 سلنه یا ماشینن په لری پرتو سیمو کې یو یا د انټرنیټ ستوند وا یا د ډېرې متاسفانه د افغانستان د پانتونونو او سازام په انټرنیټ او پر ټیکنالوژي پر دې شن نه پېدو په مرکزی پانتونو کې کابل پانتونو تلمو له سازام سره هغه همکاري درلود د دې سره مو ځینی اپلیکیشن نه ځینی د انلاین زده کړو هغه پلیټ فارمونو چې هغه مرتبه کول نو په دغه اساس باندې د امر او دلور زده کړو دارا کوم سیستم بیا ورسته د کوم دلور زده کړو لپاره تاسیس کړ هغه بیا ورسته هم چې موږ د اپلیکیشن نه دی ته روغو نو لږه لار د زده کړې او د عام په هواي شروع سو هغه کار ډیر پټه بدرېدل او تریوان د کار زده کړو کې لا زده کړو له ټکنالوژي نه کار وسته
ډیر مننه کوم ښاغلی حکمت الله سولی فکر کوم ټلیفون بند سو هغه ته بیا زنګ ورو تر هغه پورې به اوریدونکو ته وخت ورکو قدر من اوریدونکو بیا به د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0825 او 0993 243 زموږ د ټلیفون شمیرې دي اسکایپ باندې هم زنګ راوالی شئ اسکایپ کې زموږ ادرس دی آزادی ټکه رادیو تر د تاسو د ټلیفونونو تر اخیستو مخکې یوه لنډه ده منیسو
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سا بندېدل دي
ازادي رادیو ته غواګیاست اوریدونکو ته په وخت ورکو مهرباني وکړئ لکه زه مو زنګ راوالې دي ځوان فکر پروګرام کې په دې غږیږو چې د کورونا وبا په محل باندې ځوانانو څومره خپل مسولیتونه ادا کړل په تیر بیا په افغانستان کې چې نن یو کال پوره شو د دې وبا د خبرېدو او لا هم خلکو ژوند تهدیدېږي د دې ترکه مهربانی ہوں کہ خپلواک صاحب لکسنگ مچو ویل نن پدی غگی گو چیزوانان و سمر خپل مسئولیتون ادا کرل دی کرونا و باپا محال باندی کراتا ہوئی سنگزی
صاحب دا شتاب شتن چرا ساما زیو نظر لرما تدا سچی رسنی وی او سچی بازی اشخاص وی چی مثال کوروز کسی نی یو خو د اقتصاد درګه څخه ما افغانستان خلک در بدر دي بل هم ته فکر کې نشاد رواني مشکلات پیدا شي بل هم ما د نور په آزاد فضا کې سره بل کار غریبي و کې راوي نه جریان پیدا کی او خپل انشاء الله اکثر د مرضي په قابل کې اکثر عمل شي او مقاومت کې نو دا تاسو ول تر اوسه ځوانان خو انشاء الله چې د اسلام دین فول دې خبرات کړې او دا مبارک دین دې د هر څه مقابل کې خطوب لري نو موږ باید خپل فرهنګ او دین او انانات تر اوسه ان شاء الله ما د نظر څنګه دې مشکلات حل دي کورونا ست بلاست نه چنست دا د الله یو افات ته اما موږ دونه کېده لرو چې دا لا په توکل سره په ژوند مخ ته وړو او خپل روغتیا مشکل
مننه کوم بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ څوک یې لکم زای مزنګ راوالې دې پم دې مسلې باندې خبرې مو کړې څه نظر لری تاسو
السلام علیکم زهر شاه مظلوم یار د کمن ولایت د کټ کلو نه سوالې څنګه تاسو سره د تلیفون پر لیکم
ښه مظلوم یار صاحب مهرباني وکړئ خپل نظر مو را سره شریک کړئ د هلمندی ځوان په توګه باندې مو څومره مسولیت ادا کړی د کورونا او بعد کنټرول او مخنیوي په برخه کې
زه خو ډیر خوشاله یم ودیته چې هندستان یو وخت څخه ډیر مننه کوم چې څنګه له کډو د وخت نه زموږ سره کومه کړې دا د هر وګړي شلو ارزو ده چې د دې وبا څخه په امن کې ژوند وکړي او د دې وبا څخه خلاص شي خدا واکسین باید په شفاف ډول سره وچی ته کلو به په کار پښته ونه چې لکه څنګه چې په چورم رسته او کومه کونه کې وسو همدغه ځوانان و چې قرباني موږ ورکړه ځوانان ورکړه او نور کومه کونه مرسته نور وی وړلې خو ما خل ورزو ده چې دا په دې شفاف ډول سره وسی
مننه کوم مظلوم یارو ل کجکی زنګ راوالی بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ کوم ځای مو زنګ راوالی دی تاسو شیرین آغا ستاسو غږ راځي خو لږ څه جال راځي غږ مو که سم شي نو لطفا خپلې خبرې را سره شریکې زه صفی الله ستانک زه یم څاروان صاحب بل پروګرام مخته یوسی نن زه پروګرام مخته
را دیو چالان که تاسو ټول ته سلامونه تقدیم کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړې او بل دغه د کورونا مسله باندې دا خو ډاکټر صاحب څه دا پوښتنه کوي چې دا مو خو دار په دار کړو تر دا نن دوه مړې درې مړې جنازې دا په کورونا باندې مو خخو یې نه صاحب نو موږ پاته پکې د سخت قانوني خلک ته وړه و سم چې کوم برنامه دوی لري نه لري دا وایي لپاره یا قرنټین قرنټین خو موږ نه څه کوي کاروبار کوو نو مجبور یو
دا مې سوال
وکړ. سید اتمن ډاکټر صاحب محبوب بستاسو سوال یادښت کړی، مننه کوم چې زنګ مرو وه. یو اوریدونکو ام راخلو، ورستای اوریدونکو به له دوی سره خبرې کوو. ښه اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راواله دي تاسو؟
سلامونه ستاسو صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته محبت محبت ما د ایران ولایت.
ښه مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریکې په دې پروګرام په اړه.
نظر مې دا دی دا چې څنګه چې مخکې د عامه روغتیا پروګرامونه درلودل یا څه اعلانات خپرولې، خو بدبختانه به وایي چې زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان داسې شته دا کرونا مرض یا د ساري ناروغي چې ده دا چې سرکې نظر ګرځي. خو لازمه دا ده چې باید ډېر تدابیر ونیول شي. خپل تر اوسه پورې هڅه کوي چې دا چې یو ورور خبرې وکړي د عراق څخه چې اقتصادي ستونزې بلا شک په افغانستان کې د اقتصاد ستونزې دي، خو هم د اقتصاد د ښکېدو لپاره باید موږ دغه مراد کو کم تر څه کم یا ماسک ولګو یا د خلکو څخه د دیوال څخه ډډه وکړو یا د ګڼې ګڼې ځای توان وسو. خو دغه شی باید په کار دی. دا نه معنا چې اقتصاد وي په دې نو زه د اقتصاد د وجې څخه هغه ځایت وزن چې هغه څخه نه خسته یا په مریضي یا په نوره په تاخته کېږي.
مننه کوم. یو اوریدونکی هم له سکایپ راخلو او دا به وروستی اوریدونکی، بیا به ورشو بیرته میلمنو ته. له دوی مننه کوم میلمنو نه چې پاتې شول پروګرام کې. اوریدونکی مهرباني وکړئ خپل نوم راته واخلئ او ووایئ چې څه نظر لرئ په دې ارتباط چې ځوانانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی د کرونا وبا په مهال.
السلام علیکم.
او ژوندی اوسئ، مننه، بخیر راغلی. نوم مو څه دی او له کوم ځایه مو زنګ راولی دی؟ پروګرام خو به اتمه نه اورئ، څه نظر لرئ؟ ځوانانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی دغې وبا د کنټرول او نورو مسؤلیتونو؟
ځوانانو تقریبا تر ډېره پورې خپل مسؤلیت ادا کړی. هغه خامه پوهاوی په کلیوالو سیمو کې هم تر ډېره د ځوانانو لخوا په ځای رسېدلی.
مهرباني وکړئ هغوی ستاسو غږ اوري او حتما به یادښتي.
سار صاحب تم درانه سلامونه. سخت خپله مې په فیسبوک باندې سار صاحب تعریف کړی، ډېر ښه ګټور معلومات پکې نشري. سار صاحب پوښتنه دا چې څنګه کولای شو خلکو ته دا ذهنیت ورکړو مخکې له دې چې حقیقت باندې پوه شي، حقیقت درکړي، ولې دغه بې ځایه خبرې او بې ځایه شی په فیسبوک یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې خپاره شي؟ که نه داسې یو ذهنیت ورکړو حقیقت پکې درکړي، بل وروسته له هغه خپاره شي.
صحیح، مننه. د دوی خبرې مو راواخیستلې. ور به شو بیرته میلمنو ته. ښاغلی آغا ملک سهار، حکمت الله سلحی او ډاکټر صاحب محبوب الله کلیوال موږ سره دي. له دوی مننه کوو. ښاغلی ډاکټر محبوب، له تاسو به پوښتنه وکړم. ځینو اوریدونکو د په دې اړه زنګونه راووهل چې د قرنطین په مسله کې وویل، همدارنګه د دغه روغتیایي سپارښتنو د مراعات په برخه کې چې له کوره ډیرونه وځي یا داسې ځایونو ته نه ورځي چې هغلته ګڼې ګوڼې وي، نور مسایل. دوی ویل چې د کار لپاره مجبور دي، د کاري ماحول په خاطر هم سپارښتنې شته چې باید په څه شکل باندې ځانونه خوندي وساتي. په دې ارتباط کې لطفا تاسو ورته ووایي، او خصوصا ځوانان چې اکثر کارونه د باندې کوي، د دوی لپاره څه خاص تدابیر دي؟
د کارتون لپاره خو موږ خاص شرایط لرو. یو د کور داخل قرنطین دی، او یو هغه وخت موږ قرنطین قیموو کله چې یو کس باندې موږ مشکوک شو چې آیا دا د کرونا نښې نښانې لرلې، باید هغې لپاره خپل قرنطین دی. یو روزمره موږ خپل ژوند مخې ته وړو. دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې فقر دی، غربت دی، خلک غریب دي. که داسې ټول په کورونو باندې کینو، ګمان نه کوم که یو څوک ځانته مړی پیدا کړي. د دې باندې کار کول لپاره فرض مثال زه په ماینه خانه کې کینم، ما ته ډیر مراجعین راځي. زه د خپل ماینه خانی یا په خپل شپخانه کې موږ د هغوی لپاره داسې یو سیستم برابر کړی دی چې د هغوی د چوکۍ تر مابین واټن پیدا کړی دی. ما په خپل باندې ځان سیف کړی دی. کله چې موږ لپاره یو مری ناروغ مراجعه کوي، مخکې له هغه نه هغه منګور ورته فرض مثال صابون ایښی دی، سنیټیزر ایښی دی، دغه شیان استفاده کوو، بیا موږ ناروغ معاینه کوو. هغه اقل چې موږ خپل ځان هم پخپله حفاظت پخپله کوو، فرض مثال هغه ته لباس چې موږ لرو هغه دغه استفاده کوو. دومره خبره که چیرته یو کس د کور نه بهر دی، دغه کوم سپارښتنې د کورونا په اړه چې دي، سر په ډول باندې یو کس دی، هغه دغه کار کوي، یو تعمیر کې لګیا دی، کار کوي، کلکار دی، یا هم له هغه سره مزدور دی، دستکش خو حتما په دیشانو کې باید استعمال شي. دا به زه فکر نه کوم چې د کار په جریان کې دغه یو جوړ دستکش دا به دومره غټه خبره نه وي. دومره خبره دا ده دغه دستمال چې د ده سره د اسکاف دی یا هر یو څه دي که ماسک نه وي دغه دستمال اخیستل کېږي، په اوبو پرېمینځل کېږي، لمر ته اچول کېږي، د هغې نه وروسته چې ښه منظم لمر یې واخیستو دا د خپل پزه او خوله دا زیان پرې پټوي. دا د دوی لپاره یو بهترین ماسک دی که چېرته ماسک نه وي په هغه صورت کې دا کار کوي. او د دې ترڅنګ که تاسو وګورئ دا چې په قتلوي شکل باندې کار هم نه دی مناسب چې په هر یو ځای کې دي پنځه شپږ نفر ډېر نږدې د دوو مترو نه دي ډېر نږدې فاصله وهي، خپل روزمره ژوند دي وکړي. خو دغه کرنټین که مونږ وغواړو اسانولی شو او که چېرته وغواړو سختولی هم ځانته شو. اسانه په دې معنا باندې چې یاره زه دغه خپل یو دسمال یو لوم چې زما په اوږه دی دغه نه استفاده کوم، پزه تړمه. مثال په ډول یو مجلس ته داخلېږي نه یو کار ته ځنه دغه دسمال مې د پوز نه تاو کړی ځکه ټول خلک په دې پوه دي چې نن سبا دغه ناروغتیا تقریبا چې که ورته وویل چې کیسونه انشاءالله په کمېدو دي دا به هم بده نه وي. خو کله چې دغسې ساحو ته داخلېږو کار کوو یا مجلسونو ته ځو، ښه خبره دا ده زما په نظر باندې چې په اوسنیو شرایطو کې د مجلسونو ته ورتګ مې یوازې دا چې کرونا نور مشکلات هم ډېر زیات دي، باید هم له پامه ونه غورځول شي. خو که چېرته کار کوو دغه یو عادي کار دی، دا د کوم غټه خبره نه ده چې موږ به تاسې وایو چې یاره زه باید حتما کرنټین شم د کور نه دې ونه وځم. د کرنټین دپاره ګورې کریټیریا دا ده چې کله یو ناروغ یو کس کې د کرونا عرض او لاین ښکاره کېږي یا په خپله باندې دا یو کس د کرونا د ناروغ سره په تماس راغلی دی چې هغه مثبت کیس دی دا باید کرنټین کېږي. داسې خو نه ده چې خدای مه کړه موږ تاسو د ټول ورځ اوسنه په کورونو کې نه اوسو ځانه دې کرنټین کړو. نه نه، کرنټین په دې معنا باندې چې کله یو کس کنټاکټ واخیستو یا د کرونا عرض او لاین په کې ښکاره شو عاجل باید کرنټین شي. خو کله چې د کور نه بهر وځو دغه کوم سپارښتنه چې موږ ته عام روغتیا د وزارت له خوا نه راکړل شوی دي، اوس خو دغه د موسم تقریبا په ختیځ کې نور د ګرمېدو طرف ته روان دی. نو که چېرته د هر مانځه لپاره تاسې خواري وکړي اودس وشي، د اودس په جریان کې موږ پوزو کې اوبه اچوو، خوله کې اوبه اچوو، لاسونه پرېمینځو، مخ پرېمینځو، نو دا د کرونا دپاره یو بهترینه لاره ده د مخنیوي دپاره. ماسک اچوو، دسمال د پوزې نه تاوو، په کار همدغه رقم ته په دوکانونو کې که کارونه هم کوو فقط هغه پله فاصله ورته نیسو او د کرنټین هغه کوم اصول چې دي دا په ځان باندې مراتوو. نو لومړۍ خبره دا ده چې زمونږ اکثره هېوادوال د کرنټین نه معنا دا اخري چې موږ دې باید په کور پاتې شو. نه، د کور پاتې کېدلو لپاره باید ډېر هغه کومې خبرې چې ما مخکې وکړې باید په هغې باندې سړی پوه شي، له هغې وروسته باید کرنټین وکړي. خیر، هغه سیمې چې هلته اضطراري کارونه کېږي د هغې لپاره هم دا اوس تاسې وګورئ په لومړیو وختونو کې چې په کوم ځای کې کار کېدلو حتی تر دې پورې چې د کار ممانعت موجود و اوس دومره ورته ویلي چې تاسې کرنټین هغه دي د فاصلې مراد کول په نظر کې ونیسئ، هېڅ مشکل نشته دی. نو انشاءالله د دې له وجې نه به هم موږ د کرونا سره مبارزه کړي او هم یوه مړۍ روزي حالات لاسته راوړو.
مننه کوم ښاغلی. هغه ملک سهار غواړم له تاسو وپوښتم چې که څه هم چې په افغانستان کې په پښتو دري باندې اکثر خلک په فیسبوک کې لیکنې کوي یا په ټویټر باندې، او دا به ښایي د دغو دوو کمپنیو لپاره مشکله وي چې دغه غلط خبرونه ژر راپیدا کړي او خلک هم د ریپورټ په شکل باندې نه پوهیږي چې په څه شکل باندې دغه غلط خبر مخه ونیسي، که په دې اړه وضاحت ورکړي. ځکه چې په انګریزي کې خو دوی کله مشهور کسان کله د فیسبوک یا ټویټر له نظره کوم ناسم خبر نشروي نو اوتومات خپل ټویټر یا هغه بلاک کوي یا لاندې لیکي چې دا خبره غلطه ده دغه اصولو په حساب باندې. په پښتو دري کې دغه چاره څومره ممکنه ده، په څه شکل باندې مخه نیول کیږي او ځوانان څنګه ونډه اخیستلی شي په دغه برخه کې، خصوصا دغه اوس چې د کرونا وبا په ټول سوشل میډیا او ټول نړۍ د همدې کرونا وبا په اړه باندې بحثونه پکې کیږي؟
دی فیسبوک، دی ګوګل او ټویټر الګوریتمونه داسې دي چې هغه هر ژبه، یعنی انګلیسي د کچې ډېر لوړ ډول نورې ژبې دقیق ډول باندې ژباړه کوي، ځکه هغه خپل الګوریتمونه لري او هغه ګوري. هغه ته ځینې لغاتونه دی لري چې هغه لغاتونه مثلا په حکومت کارېدلی نه دي، لغلارې هغه متن پیدا کوي. بل د فیسبوک لپاره که تاسو یو پیک ورته رپورټ کوئ نو فیسبوک ورته درې ثانیې تر شپږ ثانیې وخت لري او د هغوی سیسټمونه اوتومات دا ریویو کوي او دا چې کوي. او که چېرته جعلي خبرې وي یا د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو له اصولو او قوانینو سرغړونه وي نو اوتومات هغه بندېږي. نو خلک ډېر کم رپورټ کوي. که کوم پیک رپورټ شي زه باور لرم چې کپسای ډول رپورټ چې هغه بندېږي یا جعلي خبرونو مخه نیول کېږي. بل دا څنګه په افغانستان کې دغه وکولی شو، په افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې موږ معمولا د ورځې ډېر جعلي خبرونه وینو خو په اړه یې عکس العمل نه کوي. ما په نظر ښه ده چې عکس العمل یې وښیو، ځکه د ټولنیزو رسنیو الګوریتم داسې ده که زر نفره په یو موضوع باندې لیکل وکړي نو یو لک نفره دغې ذهنیت ور بدلوي. مثال درته وایم که سل نفره نن په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکنې وکړي چې کرونا واکسین بې فایدې ده، نو د یو لک نفره چې هغې عامه پوهاوی هم لري دغې ذهنیت هم بدلولی شي. دا حتی په نورو هېوادو کې په 2016 کال په ټاکنو د امریکا په ټاکنو کې دا له دغه تخنیک نه کار واخیستل شو. نو دغه سل کسان که بیا صحیح خبرې ولیکي، بیا که زر کسان چې معلومات هم نه لري یا عامه پوهاوی هم نه لري هغې ذهنیت بدلولی شي. یعنی د ټولنیزو رسنیو دغه هم خاص به مې بد افته. نو موږ ته په کار ده چې اول جعلي او ناسم خبر رپورټ کړو، دوم ته ټولې خلار ده چې هغه ته کمنټ ورکړو چې ورور دغه یې څه شکل نه ده، دا یې څه شکل ده. درېیم د دې لپاره دا هڅه وکړو چې د هغوی بدیل وړاندې کړو، یعنې که چا غلط خبر لیکلی یا د بل چا په اړه باندې شاید پر کړي، بهتره ده چې د هغوی په اړه دقیق معلومات رسمي شمېرې او یا یو سرچینې نه ګټه واخلو او تر وړاندې کړو. بل په اخر کې مهمه خبر ده چې نور خلګو سره د هغوی ثبوت واخلو. مثلا که یو فیفا د عام روغتیا وزارت وړاندې یو باس کېږي یا د ډاکټرانو وړاندې کېږي، نو دا ښه ده دا د عام روغتیا وزارت ته زنګ ووهل شي یا ورته ایمیل وشي یا ورته مسیج وشي. اوس د اړیکو ډېرې اسانه لارې دي، نو له دغو لارو هغې بیا دغې پېښې ته په ښه ډول باندې ځواب ویلی شي. یو باس بل د یو بل ملګري چې پوښتنه وکړي څنګه سرچینې دغه د جعلي خبرونو هغه منشه او سرچینه څنګه معلومولی شوه، زما په نظر اوله مهمه خبر دا ده چې موږ اصلي رسمي سرچینو پسې وګرځېږو. که د کرونا پېښې خپرېږي نو د عام روغتیا وزارت یا نړیوال صحي سازمان یا زموږ اپلیکیشن له دې نه باید سړی ارقام واخلي، دغه رسمي منابع دي یا مثلا رسنیو نه. او یا دومه خبر ده چې بحث او خبره منطقي ده که نه ده منطقي. درېیمه خبره بیا دا ده چې دا بحث په څه وخت کې سوی ده، په کوم وضعیت کې سوی، شرایط څه ډول دي. یعنې څه د یو ډاکټر به شکایت کړی وي خو دا ډاکټر د ټولو ډاکټرو نمایندګي نه شي کوی، یا یو کس که له یو شي نه شکایت لري دا معنی نه لري چې هغه ټوله کټګوري لري. نو هغه شرایط بس وخت ټول ته باید په نظر کې ونیول شو. او بل په ټولنیزو رسنیو کې په عمومي ډول باندې او یا سیاسي خبرونه جعلي دي یا یې شکل بدل شوی ده، یعنې صحیح ده خبر بل هغه اصلي سر لینک لري خو مونږ ته هغه اصلي خبر نه ده.
ډېره مننه کوم ښاغلی حکمت الله سولي، ستاسو ټلیفون رخ شو، بیا مننه چې پاتې شوی پروګرام کې. یو څه چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو خیریه ټولنو ویلي وو، څو عمومي کارونه د ځوانانو لپاره ټاکلي وو چې باید د کرونا وبا او د ورته شرایطو کې ترسره کړي. د مثال په توګه باندې له خلکو سره دوی مرستې باید وکړي چې اړمن دي یا له کوره ډېر نشي وتلی، دوی باید هغوی ته د موادو په رسولو کې مرستې وکړي. په ځینو خیریه کارونو کې دوی بوخت وي، البته په آنلاین شکل باندې تر ډېره پورې توصیه شوې ده چې باید ډلې رامنځته شي، د یو څه لپاره غږ پورته شي، څو دغه غږونه په منسجمه توګه باندې واورېدل شي. ځوانانو څومره په دې برخه کې کارونه کړي دي؟ آیا داسې ګروپونه را تشکیل شوي دي خصوصا په جنوب سیمه کې، په قندار او په هلمند په دغو سیمو کې، آیا داسې کارونه شوي دي که څنګه؟
بلې، هو کله چې کارانتین ورده شو په همدې سیمه کې که څه هم عامه پوهاوی کچه کمه وه، ډېر خلکو میډیا او رسنیو ته لاسرسی زیات نه درلود، بالخصوص په اطرافو کې. خو په ښاري سیمو کې د ټلیفوني شبکو او د انټرنیټ څخه زیات استفاده کېدله. په هغه کې ملګرو ګروپونه جوړ کړل او یو د بل سره مجلس وو او یا هم ناستې او یا هم درسونه په آنلاین شکل سول. زموږ تدریسي به یې تر زیاته حده پورې آنلاین شکل سو، او ډېرو خلکو چې پخوا بې وخت نه درلود په آنلاین شکل خلکو ته تدریس کاوه او یا هم نورې برخې مخته وړې. خو دا چې افغانستان د خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په همدې خاطر باندې کله چې د یو غریب روزانه کټه کیږي، دا په دې معنی ده چې دی د ماښام ډوډۍ هم نه لري، دغه ستونزې هم دلته جدي وي. او خلک چې دا کرنتین نه مراته وي، یو علت دا و چې خلک له مجبوریت راوته، یعنی که چیرې کرونا نه مړ کوه د لوږې مړ کېده. نو په همدې خاطر هم دغه ځینې د کرنتین ماتېدلو ته زمینه هم دې کسانو زیاته مساعده کړله. خو موږ ځوانانو دلته په قندار کې د خیریه بنسټونو او نور خلکو لخوا څخه مرستې راټولې کړلې، او بیا به مو پر همدې اړمنو کورنیو باندې ویشلې تر څو دې ته اړ نه شي چې کرنتین مات کړي او په زمن کې دې له دې وبا سره هم مخامخ شي. خو تر ډېره حده پورې دې خلکو ته مرسته نه ورسېده، ځکه چې اقتصادي حالت په عموم کې ښه نه دی او خلکو هم ډېر زړه نه شي کوه، ځکه هغه هم وېرېدل دومره اقتصادي نه درلود چې دې ټولو خلکو ته مرسته ورسېږي. خو په فضل الله بس دغه زمینه سازی د ذهنیت په برخه کې یو تومر وروسته د محلي واکسین چې دغه یو طبیب جوړ کړي دغه ډېر دغه حالت له منځه څخه یوړي. نو موږ په عموم کې دغسې پروګرامونه درلودل.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب او هغه ملک سهار او تر هغه راوروسته ښاغلی سلحي، له تاسو به لنډ لنډ پیغامونه هم واورو. پروګرام په پای ته رسېدو دی. ښاغلی ډاکټر محبوب، مننه کوم چې برخه مو واخیسته، لکه خپلې وروستۍ خبرې په یوه دقیقه کې موږ ته ووایي. مننه.
مننه. په وروستي پیغام په شکل ووایم، دا اوس چې په افغانستان کې د کوم مرسته د هند هیواد څخه راغلې ده، د ستاسو د رادیو له طریقې په ټولو ځوانانو حکم دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی چې زموږ ستاسو ساحې ته دې حتمان یو ټیم ولیږي، یا حتمان یو د کمیونیکیشن لپاره دې یو ټولګی ولیږي. نه، دا د زموږ د ټولو ځوانانو څخه همدغه مهیله ده، همدغه مو غوښتنه ده. راځئ چې په شریکه باندې، لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې د کورونا ته ماتې ورکړې ده، وایروس له خیر سره مخ په کمیدو کړی دی، همدغه شان راځي دی واکسینو لپاره یو کمپاین وکړو، د عامه خلکو دا ذهن داسې جوړ کړو چې له خیره کله چې دا واکسین پلی کیږي چې به ډېر په نورمال شکل سره راشي، او دغه خپل ځانونه واکسین، لکه څرنګه چې اوس د پولیو لپاره خلک لیوالتیا لري چې فرض مثال ماشوم تولد کیږي، دغه سرسم د پولیو او داسې نور واکسینونه ورکول کیږي. په همدغه شکل سره که دغه واکسین چې اوس راغلی دی، او انشاءالله امید هم دا دی او غوښتنه به مو دا وي که چېرته هندوستان یا نور زموږ ملګري دوستان هېوادونه دغه مرسته کوي، نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دا ځوانان دوی په شریک ډول باندې راجمع شي، او دغه د واکسینو په هکله باندې د خلکو ذهنیت داسې جوړ کړي چې خو یمکه سبا یو څوک وایي چې دا واکسین کوم یا نه کوم یا نور نور ډېر مسایل پکې رامنځته کېږي. خبره ده چې په دغه کې همکاري وکړي، او دغه د روغتیايي ټیم سره وکه په اوږه باندې.
ډېره مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب الله کلیوال. هغه ملک سهار صاحب، ستاسو وروستۍ خبرې به هم یو پیغام په شکل باندې واورو.
مو خو نوې خبردار دې په اپلیکیشن او ویبسایټ کې دی واکسین برخې دا پکې چې هم به دی ولایتونو په اساس دی واکسین شوی کسانو شمیرې خبرېږي، هم هغه کسان چې غواړي نور خلک تشویق کړي دغه خپل پروفایلونه کې جوړوي، زبې هغه شایعات دی واکسین په وړاندې دغه مخنیوي بوتي. بل خبردار اوس د کلو برخې کې د ټکنالوژي کار واخلي، د کور لګولو دی واخلي. ما خپل کورونا په محل یو کور کې سکرین او دا کور کې درلود، نو ټول ارت به مې په ټلویزیون باندې کتلو، او د نړیوال به مې نو هغه د کلو ارت څنګه رسال کړي، او موټر کې به مې غږیز کاب نه دوستو. نو دوی هم که اوس د خپل لاسرسین لري، دا دغه کارو دی کار واخلي. بل له نورو سره دی هڅه وکړي چې ټکنالوژي پر مټ باندې کار نه اسانه کی. اوس ټکنالوژي په د کلو کار کې د فزیکی کار او د کلو خو بدل ده، نو دا امکانات لري. نو په ټولو برخو کې د ټکنالوژي یو شارکټ ته او ګټه ترې واخلي. په افغانستان کې مې هڅه ده چې خلک پر رسمي شمیرو او سرچینو باور وکړي، په فیسبوکي خبرو، پر غیر مثلا موضوعات باندې باور ونه کړي، او یوازې رسمي سرچینو له تایید وروسته دې په باور کې. نو دا به د خلکو پر عامه پوهاوي کې ذهنیت جوړولو کې، او په ټولو کې د خلکو یو طرف ته بول وکړي، او په روغتیا برخه کې یو سره لوی همکاري وکړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی هغه ملک سهار، د درک کمپنۍ مشر، او د کرونا ډاټ ایف د ویب پاڼې او اپلیکیشن مؤسس. ښاغلی حکمت الله سلحي، د پیوند مدني ټولنې مسؤول او ځوان فعال، د تاسو وروستی پیغام هم اورو په یوه دقیقه کې. ترغلند
ما پیغام ټول ځوانانو ته دا دی چې په عموما په دغه مسایلو کې لکه کورونا او ځینې نور مسایل، په دې کې د کیکو سي جی خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه ځوانان هغه طبقه ده چې د ټولنې د ملاتړ بدل کیږي، او په زموږ په ټولنه کې چې افغانستان یو ځوان هیواد دی، زیاته فیصدي د نفوسو ځوانان تشکیلوي، نو په همدې خاطر باندې همدومره رول هم لري، باید دوی خپل مسؤلیت وپیژني. مسؤلیت یې دا دی چې د کورونا پر اتک سره که چیرې موږ ځوانانو ښه رول لوبولی وای، کېدلی شوای چې زموږ ضایعات ډېر کم وای، ولې په هغه شکل ونه سول. زما غوښتنه دا ده چې عموما په دغه مسایلو کې چې هغه ملي او نړیوال وي، د کیکو سیږي خپل مسؤلیت ادا
کړي. ډیره مننه کوم، مننه اوریدونکو، تاسو هم چې ځوان فکر نن نه پروګرام را سره واورید. په همدې سره زه تاسو اجازه غواړم، البته په بل نیم ساعت کې به د ازادي رادیو د خبرونه هم د ځوان فکر د کرونا موضوع ته ځانګړی وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.